افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخکې د لدې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت یو پلاتون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګان دره کې څمو د وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی دغه پیښه دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي د پلاوی د مندونو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځم به خبر کړي راغلي چې چیرنی لا بشپړی نه دی او لکم کرشمیر پرته ویلي چې په یو شمیر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د مندلو لټکوي د لومړي ځل لپاره د حالو وشپنون د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تلې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړي. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بارونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړې ویل شوي چې لومړنی بارونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نان تونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید چې په 20 ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارلونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ د نان تونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه ورزانه به خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبانو حکومت خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هیواد هڅول چې په افغانستان کې د قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پنځشنبه د هیواد لوی څارنوال اندری کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زیلنسکی نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان 2 ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان 2 ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. روسي تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې تر څنګ چې په پاوز کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر رسوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هیواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه 2 ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هیواد واکمن کیم جونګ اون سږ کال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هیواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرنامه ل ازادي رادیو او واوریدل او وړاندې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبان غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا زالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجوده وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه نقص شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او لمخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنی کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یو یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هېواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه توري نه کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چا چلن چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي خای د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس و شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، په کې راغلي چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی، او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او آن د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغیزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
څه لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پسلغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي څه لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي څه لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نشته ده. او بل داسې له هغې نه ښه داسې کسبو کار زده کې وضع د اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمره نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي
سا کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځی ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې رزماری د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر 13مه په دې اړه په وی لامی کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورمه غونډه کې د دوهې په درېمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ایټي او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما د نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان له ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنا نه لري او په پریکړو کې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول، خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دوهې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د خوست د پنځو ولسوالیو په لری پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د پنځو روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکي لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3 لک امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیل د نجیب الله خیل پر پټ کوي.
د پنځشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په خواهی خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پیلیدا خوښي څرګنده کړه. یاد کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رو تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدر منستر سیو کدا کلینیک مکتا خو پو سہی معیار جوړ شي. هم سر پچان کی نور گونډیون دی چا غا غریبونم داسه چینل لري او مثال د څړ بنای دا اڅړ دی ووم دا خوان دا بدل دیو ورزه کوم دا د کوزل المیدو دا غریبون زنور زیوتا مثال یا مرکز سا رسیدگی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولي زستون زده ده چې د ناروغانو د درملنې دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایی موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټر موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي یا ځناس چې په نوم کور ویته وشي.
بلډوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 5 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث وویل
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند له لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته. د نورستان په مرکز پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شامل دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هممهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د غوسیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خل تشویق شي او دودیزو لوبي وکي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجي او چې دا لوب ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څاروي سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادې سیالۍ تر سره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګه وشتنه، غشي وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو هم دا چې الوس وته وایو موږ الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبه هم دي. زموږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبه لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي سره د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټو دومره سینامه ته خې دی هغه په دغه کې لوبه کو او والي سره موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر درا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه چرول کیږي، نو خلک د دودیزو لوبو تر سره کول باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده، هغه کوي، یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالی پیل شوی چی په یاد ولایت کې د دغه لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي او اوریدونکو ځانګړې پروګرام د هم دیخ پرونی په دوهم نیمه کې مهیروي خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل زمکی په خړو بولو بوخت دی. نموړی سش کال په خپل شاوخوا یو جریب مځکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیلې پل کړې چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کالداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي، بیا 4500 کالدار ته لوړله. تر رسیدلې دي بارتنګ ډیر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډیر لاس راکړی دي او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 کالداري سلو. چې مثال یو خورار وسګوره یو جریم زکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاکه یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوټي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری او شتمنه پرېږدي څوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس په خلاص.
عبدالرحیم بیا د میرام زا گاونډي دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوختی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانه باندې خواران ته شی ورویږي چې لسمانه مزه کو کوي دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباسه بشتي زکیلر دی نو خطر یک پرو درید د اجباری چندان خلک نه کړی دغه برتن کړی بس پر پساتاله سی په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه فرانسی کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای برتن نه وازی اقتصادي ګټي لري بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټور دی. نو موړی وای د بټي د نورو فصلونو په پرتل لږ بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
بارتنګو کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرلې پر ځای چې وکړسي ښه بدلی کېدلی شي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو کلورونکو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرن ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د بارتنګو د کرکیلی د فراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلی کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو. د دې څخه تقریبا 510 ټنه حاصلات لاس راځي. چم دا جاری ساتو چې برتنګ نور هم ترویسی او په کرکیل کې زیاتوالی راشي.
د برتنګو کرکیل اوس مهال ډیره د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ. خبرونه لنډیسته د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلګان دره کې څومره وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشرې طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملال محمد ابراهیم صدر کوي ویل دوی دغه پیښه 2,000,000 شټپیان افغانستان ته انتقال کړی دي. د پلاوی د مندنو په خبر پانه کې چې طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنځشنبه خبرې کړي ویل شوی چې څېړنې لا ندي بشپړې شوې. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تلې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړل چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بارلونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر خبره کړې ویل شوی چې لومړنی بارلونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز و غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځېد چې په 20 ورځو کې به تر حیرتان پورې ورسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پنځشنبه د هیواد لوی څارنوال اندري کوستین لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازموینه دی. دا هیواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټران نشته. نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسئ خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د المن ولایت ته تاغز میاړي کده سره نیوجه ده. په دا تاغز کې داسې لیاز مراد شروع دی د لورپوشه واکته دا خبره ورسېده داسې لیاز مراد شروع دی چې موسر راشي خور غریب ته نه رسیږي کونه کې مور بس تماجت مشر یا د کلی خان وای چرګا یا یو راسره نیمه کباز دی د غریواج بس خور غریب ته سپیره مې نه اچا او بس چني کې غوړي یو پی سي می سیل لري هغه ته رسې. سلام علیکم.
السلام علیکم
تاسو ته
ګروپ ملګرو یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارو نسته دا څه وجه ده ولې نسته دا څه خاطر دی نو که د دې په اړه معلومات راکړي. السلام علیکم در زده گروپ ملگورو چنگ از بخیر است. از ما نظر دادی چی طالبان باید تین چونو خونجی علاقی ولی او راز مر مشکلات لرو زنانه مریضیان لرو مر زورت برتا لرو باید دیده چی وکی چی تین چونو مکتبو نهی علاقی مدا غز ماستا چی سر پیغم ده دا ماستا سر شرک.
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی خبرې کوم. زموږ په ولسوالی کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه، په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه را سره یوځای شوی یم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه دا ده چې زموږ په کجي کې ولسوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټري تذکرې نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کې جالته په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي. نو دلته چې سمی کارتان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثره سمی کارتان زیات بیا تذکری سمی کارتان چې هغه یم کمپنۍ وربندې یا یک طرفه بندې یا یک مخزه بند کې. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکری نمایندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید کندهار ولایت ارسان ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام مې دا ده چې کوم تجاران تجارتي ګاډي چې دې ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسۍ نه د فاټا قبلي سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دی خو نه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ دې ستونزو او تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستاسو کوم راپور پکړی دی په تاسو خپل او زه خپل د لای سیستم زه خپل په سترګو ولاس مایوب یم. خپل د روزګان ولات چې شنو سره سره خالي کړ سره نسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپل ورو مراجعه ورته کړو. مال ماستر ګم ایوب د لاس می ماید ورو نظامی کوم کې مال یا ملکی ما نه ورې په دوه زده لیسو ونه من یو کار ما شرا کړی دي. نور ته بارا د دې کې حق نه دي. نور موږ په شان ډیر معلول خلق دي چې هغه مثلا دغه سی ورته ګرځي او ته ماش نور کې کني نظامی واغه تر سیږي کوم ملکی واغه نه رسیږي. موږ دا رقم مشکلات نو بل خو د مشورې د نړیوال ټولنې سره موږ په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق مشتور سره. السلام علیکم.
سلامونه امنی کهری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د خلاخیرو د کلینه پیغام در لیکم. زمنګ په منځ کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نظام طالبان ورونه هم د غوښته زړپور شروکونه چې زمنګ غمو خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې د غزما پیغام وړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یوتن اوسیدونکو یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چر د پاسي. زه خپله فلحالا د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل حقیقت سره یو چی شي، یو بسته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بسته په خپل حقیقت سره تر هغه چردا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چردا پاسه ده؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ هم راسه واخیسته په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې راغلې د مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه اداره اوس مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکستان چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وي، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي، چې دغه موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه موږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد آزادی رجوے کرکون کو اور دن کو تسلام نوام. زد روزگان ولایت چرچنو دولس والی د گورگن دراوی سے خبر کوما. ہنڈوال ازمر پا دغی کے پا اولس والی کے ازمر پناوا کے ازمر کا شران گرد بے روزگار دی کار نستا او زیاد خل گور نشو تا مخه کړه د گرد په نشو وخت سوی دی. نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. والسلام.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویش پنځه سوه یو.
اوسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 0 00 18 15 1. مننه.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره، او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي: 0 00 18 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تو ویزن نزن بیر دا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو دا ورکسو عزیزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې اړه طاهر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبرو کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی، چیرې دی تقریبا د 30 کلو په هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کال کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 00 05 9 1. بل سلام شمیره د 0 00 02 03 9 3، یعنی 0 00 03 9 3. نو طاهر روشن صاحب، ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړئ په بار بار باندې. زموږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دی بچیرې.
السلام علیکم تاسو ته څنګه کار کوم کولای تاسو ته په دې لږ جوړ وغواس ما نه نه په موږ دا پرونه جوړه کړې ده زړه تور کتو چې ځان د پاره دا پرونه موږ جوړه کړې ده به هیڅ پندور کار دی. زموږ یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراویلا د نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو کار څوک سټیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. په دې په شماره د سوا ما څه پروا څه پر څلور دوا ته شپږ څه پر څلور دوا شماره یو ځل بیا وایم: 0 00 02 08 شپږ څه پر څلور دوا. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، د شمزول مصالح ز خبر کوم، د اسرائیل د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت جغرافته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم. ما په دغه شمیره کې زنګ راټوموي: 0 00 05 0 00 05. دا مصالح شمیره ده. د بل بیسی شمیره باندی که زنگ را پوی که زمان را آوری یا زمان پیغام سوک را آوری او کانکاری را سرو کلی آقا شمیره بیسی شمیره به سپر اویا دو اویا دری ساوا دو اتیا پدا شمیره دی مرد زنگو وی که هر چی دی زمان را آوری یا لیتا سر ملکری مور سوکری سوک سرشن اختاوی بطر نم دی میرا پا دین دی زیندین که کوزوی او
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازو ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0095 8 1 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درادوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2 هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بیدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادرک ده او د 1216 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي، خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوبادي وتلې دي 12 کال عمر لري نو که هر ورته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د ازمادت په سیمه کې تل توسيږي نو د کور څخه نه دره کسوي دي د پاره څخه خوبادي سوي دي نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورته کې چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي زما د ټلیفون شماره ده 0301003 نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوز دم ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځې د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام له سید هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
دهجران توری یری دی خدایا خیر تول غم نرائی پسی دی خدایا خیر چر تلال شما مچتا د امی ٹی وی نمڑی ری خدا ہے سب تیگی خدایا دا پسی اگ دیگی غمو ندی او زیم لپ لپ اوخ کی می پمخ باند بهیگی غم ند اوزایم داش پن سبا کیگی خدایا لا پسی اوگ دیگی غم ند اوزایم لپ لپ اوخ کی می پمخ باند بهیگی غم ند اوزایم غم ند اوزایم زندگی